درنو اوریدونکو السلام علیکم مسپت څاروانه يم د اوسادي رادیو د خبرونه ته مو هرکلی کوم لومړی مو پام د دې سات خبرونو ته راړوم د پاکستان د پوز وین دوی وای چې هندي الوتکو تیر شپه د پاکستان د راولپنډي د نورخان شورکوټ او مرید پر درو هوایي اډو بریدونه کړی دي بری جنرال احمد شریف ادعا وکړه چې په دې بریدونو کې د پاکستان هوایي ځواک ته تاوان نه دی اوښتی د همدارز ادعا وکړه چې هند د افغانستان خاورې ته هم توغندي ویشتي دي خو د افغانستان د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي مخکې تر دې چې بریج جنرال شریف په یو خبري غونډه کې دا څرګندونه وکړي په راولپنډي او اسلام آباد کې دوی زوروري چاودنې واوریدل شوې د هند او پاکستان ترمن شخړه وروسته له هغه مخ په پراخېدو ده چې په هندي کشمیر کې پر سیلانیانو برید وشو او شپږ ویشتنه ووژل شول او بیا هند د دغه برید په غچ کې په پاکستان کې نه ځایونه په توغندو وویشتل پر ډیورن کرښه د کورمیا او پکتیا ترمنځ د خرلاسي لار له و میاشتنی ځنډ وروسته د سوداګرۍ لپاره پرانستل شوه د خرلاسي د سوداګرو د ټولنې مشر سید مبین حسین پرون جمعه د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې د میل اتمینټې راهیسې د پاکستان له لوري افغانستان ته د سبزیو او نورو موټرو تک پیل شوی دی پاکستان په کورم کې د 2023 کال په سپتمبر کې د فرقوي نشټو تر پیلېدو وروسته د خرلاسي پکتیا لار تړلې و ل دې کبله د دوړو خو سوداګرو ته ډیر مالی تاوان اوښتې خو په ځانګړي ډول د کورم اوسیدونکو چې ډیر مودې په محاصره کې تیر کړ ل سختو کړاوونو سره مخامخ شول د کورمې زینو سوداګرو د می پر نهم ل مشال رادیو سره په خبرو کې د خرلاسي لارې پر بیا پرانیستو خوشیش کارکړه او د دوړو خو له حکومتونه وغوښتل چې لارې دې پرانیستي وساتي ځکه چې ل دې سره د ډیورن کرښې دوړو خاړو ته د پرتو خلکو روزګار تړلې دی پر ډیورن کرښه پکتیا ته تللې د خرلاسي لارې په داسې حال کې پرانیستل شوې ده چې د می په څلورمه د کورمې تاجرانو غوښتنه کړې و چې یا د لارې ژر تر ژره پرانیستل شي د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي ډیر ژر به د افغانستان، ایران او هندوستان ترمنځ د چابهار بندر په اړه درې اړخیزه ناسته جوړه شي د وزارت په یو خبر پانه کې چې پرون د افغانستان کورنیو رسنیو خبره کړې ویلي چې د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په کابل کې د ایران له سرپرست سفیر علی رضا بیکتلی سره کتلي څو د چابهار بندر په اړه د راتلونکي درې اړخیزې ناستې د فرا میل اته اویا سړک د پروژې د پایل د خاف هرات پر لارې کې د پانګونې او د ماهیرود لارې د سوداګرۍ د پراخېدو په اړه خبري وکړي په چابهار بندر کې چې افغان سوداګري د پاکستان د بندرونو متبادل بولی هند پانګونه کړي او امریکا پر ایران لخپلو بندیزونو په دې خاطر معاف کړي و چې د افغانستان سره مرسته وشي خو د ولسمشر ترامپ حکومت په وروستیو کې اعلان وکړ چې له بندیزونو څخه د چابهار بندر استثنا پای ته رسېږي د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په وینا د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو څلورم پړاو به سبا یک شنبه په عمان کې ترسره شي روټرز خبري اژانس هم د خپلو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې تمه د ولسمشر ترامپ د حکومت لپاره د منځنی ختیځ ځانګړی استازی سټیو ویتکاف سبا یک شنبه عمان ته لاړ شي چې له ایران سره په خبرو کې ګډون وکړي د خبرو دا پړاو باید د غوایی یا ساور په 14 نیټه ترسره شوی وای خو ایرانی او عماني چارواکو هغه مهال ویلي و چې دا خبري د تخنیکی او لوجستیکی دلایلو له امله ځنډیدلې دي د مایکروسافت بنسټګر بل ګیټس غواړي چې په راتلونکو شلو کلونو کې خپل 9.5% شتمني وباشي د بلومبرګ شبکې پر اساس بل ګیټس د نړۍ 5م لوی شتمن دی کنو مو وړه خپل 9.5% شتمني وبخشي بیا به هم میلیارډر پات شي هغه اراده لري چې خپل شتمني د خپل خیریه بنسټ لاري وبشي څو دا بنسټ په 2015 کال کې خپل فعالیت پای ته ورسوي ګیټس د پنځشنبه په ورځ په یو ویب لاګ کې ولیکل لمرګ وروسته به خلک ډیر څه ووایي خو دای غواړي داسې څه وکړي چې هیڅوک ونه وایي هغه شتمن ومړ ښاغلی ګیټس ویلی چې د هغه بنسټ یا فاونډیشن تر دې د مشاوفه 100 میلیارډ ډالر پر روغتیا او پراختیايي پروژو لګولي او شاید بازار بدلونونو او انفلاسیون ته په پام پر راتلونکو دولسیزو کې لا هم 200 میلیارډ ډالر ولګوي. ګیټس او پل الن په 1915 اویایم میلادي کال کې مایکروسافت شرکت جوړ کړ. او راتون کې ونې بعد د یوروویژن یا د اروپا د سندرو سیالي په سویس کې وشي. سشکال دا د نړۍ تر ټولو رنگین او مست سندریزه سیالي خپل نه شپېته مکلی سلمانسي. دا ځل دا سیالي په هغه هیواد کې کیږي چې په 1955 کې د دې سیالیو د لومړنۍ دورې کوربتوب کړی و. تیر کال د یوروویژن سیالي لګڼو لانجو ډکې وې. د اسرائیل د ګډون پر ضد پراخ اعتراضونه وشول او د هالند استازي یوس کلاین په ناڅاپي ډول له سیالیو وویستل شو. سږکال هم داسې ښکاري چې له جنجال، ګډوډۍ او ناندریو خالي نه وي. سلووینیا، هسپانیا، آیسلند او تازه آیرلند اروپا له خبرنیزې اتحادیې سره د اسرائیل د بیا ګډون په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د غزې په تړاو د دې هیواد روانو پوځي عملیاتو او بندیز ته اشاره کړې. همدارس د یوروویژن دوه اویا پخوانیو ګډونوالو یو پرانیستی لیک لاسلیک کړی چې پکې په سیالۍ کې د اسرائیل د نه ګډون غوښتنه کړې ده. زبو شخله آزادی رادیو آوری له هند سره د تاوتریخوالی د زیاتیدو په منځ کې د پاکستان ځانګړی استازی کابل ته لاړ. په پاکستان کې افغان کډوال وای د اسنادو لرلو سره سره پولیس ځورګي.
دا هیڅ د دې د فارغ د منلو وړ نه و. بس دوی غوښتنه دا و چې ما ثاني ته بوځي او یا ما نه پیسې واخلي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونو خونو مشر اروپایي هیوادونو ته د خپل سفر په اړه وایي.
دا سفر د دې پرته د افغانستان صادرات په خارجي شرکتونو پیدا کوي. په افغانستان کې خپل کارونه شروع کړي.
د پاسپورت اداره وای میلیونونه پاسپورتونه ویشلی خو ځینې کتونکي وای
دا پاسپورتونه اخیستل د دې هدف لپاره نه دي چې هغه د وطن په ګټه وي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق خان د جمعې پر ورځ کابل ته ورسید. د پخپله اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې په دې سفر کې به د طالبانو د حکومت له چارواکو سره مهمې لیدنې کتنې ولري. طالبانو تر دې دمه د سفر په اړه څه نه دی ویلي، خو یو شمېر سیاسي شنون کې وایي د هند او پاکستان ترمنځ زیاتېدونکو ترنګلتیاو ته په پام دا سفر شایي د پاکستان یو هڅه وي څو د روان بحران په ترڅ کې د افغانستان د ملاتړ ډاډ ترلاسه کړي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ ترنګلتیاوې په وروستیو ورځو کې زیاتې شوې دي، د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د جمعې په ورځ کابل ته سفر وکړ. محمد صادق خان په خپل اکسپانه ویلي چې په دې سفر کې به له طالب چارواکو سره د مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي، خو تر دې ډېر جزئیات یې نه دي ورکړي. تر اوسه د طالبان حکومت د محمد صادق خان د سفر او د بس موضوعاتو په اړه څه نه دي ویلي او ویان یې ذبیح الله مجاهد هم د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان وایي دا سفر ښایي د پاکستان له لوري دې لپاره هڅه وي چې په روانو شرایطو کې د افغانستان ملاتړ یقیني کړي. د نړیوالو اړیکو کارپوه عزیز معارج ازادي راډیو ته وویل
په دغه وخت کې چې څنګه پاکستان له هند سره جګړه کې مزید دخل دا او زه دوی سره یو بل ته ګواښور هم سره کې حالات هم کړکېچن دي، نو بینا پاکستان د افغانستان ته خپل پلاوی دی لپاره لیږي چې ام اطمینان حاصل کړي له افغانستان له خاورې نه غواړي چې هند د افغانستان خاورې دوی پر وړاندې استعمال نه کړي. او په زمن کې هندوستان ته داسې ښیي چې افغانستان د مام ملاتړ دی سیمې هېوادو ته هم دا ښوونه کوي.
دا سفر داسې مهال دی چې تر دې مخکې بیا د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق در د مې په شپږمه نیټه د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په تلیفوني اړیکه کې د هند وروستیو خوځښتونو او د پاکستان په خبره د هند د یو اړخیز او غیر قانوني اقداماتو په اړه خبرې کړې وې. د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ هغه مهال زیات شو چې د اپریل په 2020 د هند تر ولکې لاندې کشمیر یو سیاحتي سیمه کې په یو برید کې شپږ ویشت ملکي امریکایان چې 25 د هند د باو ووژل شول. هند پاکستان دغه برید کې په لاس لرلو تورن کړ، خو پاکستان دا تورونه رد کړل. وروسته دواړو هیوادونو د یو بل پر ضد د ځینو ځپونکو اقداماتو تر څنګ د توپونو، توغندیو، نورو درنو وسلو او بې پیلوټه الوتکو بریدونه هم وکړل چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده.
ژوند که روغ یې که درد لرې تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو مشر یونس مومن د یو پلاوي په مرشي اروپایي هیوادونو ته سفر کړی څو د دغو هیوادونو له سوداګرو سره پر سوداګرۍ اړیکو او پانګونې خبرې وکړي. له ښاغلي مومن سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې له هغه څخه د خپل سفر د هدفونو په باب پوښتلي. د داسې وویل
موږ دا سفر د دې په خاطر چې د افغانستان صادرات پراخ کړو او د نورو دنیا سره زموږ ارتباطات چې افغانستان تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان اوس د فرصتو یو ډک هیواد دی. دغه د معدنونو څنګه کولی شو چې موږ د خارجي شرکتونه پیدا کړو چې هغه زموږ سره د افغان پانګوالو سره د هغو خارجي غټ ظرفیتونه لکه اروپایي غټ شرکتونه چې ډېر غټ ظرفیت دي او دا وکولی شي په افغانستان کې خپل کارونه شروع کړي.
مومن صاحب، تاسو تر اوسه پورې د جرمني له کومو شرکتونو سره کتلي او آیا کومې موافقې ته هم رسیدلي یاست؟
د آلمان هیواد د تجارانو د شورا د اتحادیې سره روي د اف ډبلیو اے سره د جې سره مجلس درلود چې دا یو ډېر غټ چې هلته د تجارانو ډېر غټ استازیتوب کوي او انشاءالله موږ او دوی دا پریکړه سره وکړه چې موږ به د دوی نمایشګاهو کې اشتراک کوو او دوی به زموږ په نمایشګاهو کې اشتراک او څنګه که خپل فرصتونه سره شریکوو. آلمان هم زموږ لپاره ډېر یو ښه فرصت دی. موږ کولی شو د هغه سره واردات ولرو او خپل صادرات هم تاسو بهتره معلومه ده چې پخوا موږ د غالیو په ټولو اګزیبیشنو کې اشتراک کوي او دا څو کاله کېږي چې موږ د غالیو نمایشګاه او تنوع غلي دغه اوس هم آینده کې چې انشاءالله په آلمان کې نمایشګاه جوړیږي افغان سوداګر به هلته ځي او هلته به خپل اشتراک کوي. نو دا زموږ د سفر هدف او کوشش کوو چې موږ ټوکاس سره او هغه سره مو یو اومویو لاسلیک کړی ده. په اومویو کې د دواړو دو جانبه همکاري شامل ده او موږ غواړو د ټولو دنیا سره خصوصا د اروپا سره موږ خپل د افغانستان پر اقتصادي منابع ولاړ یو ښه تعلقات ولرو او دوی هم د افغانستان تمدودي د افغانستان اوسني شرایط تشریح کړي چې اروپایي پانګوال د دوی هغه ښه تخنیک لکه مثلا د اوبو د مدیریت په باره کې د ټاپي د پروژې سره خاصه همکاري چې موږ دلته څه شي وکړو څنګه د هغه څخه کار واخلو. د سړکانو په جوړولو کې د تونلونو په جوړولو کې په ټولو شانو کې موږ غواړو چې د اروپایي هیوادو سره کار وکړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو مشر یونس مومندو چې مرکه تاسو له آزادي راډیو واورېده. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د مې تر ومې پورې له پاکستان څخه څه باندې 1,60,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي او د روان میلادي کال له پیله بیا تر اوسه څه باندې 422,000 افغان کډوال له ایران څخه خپل هیواد ته تللي دي. UNHCR یا د کډوالو لوی کمشنری په خپل تازه راپور کې دا هم وایي چې یوازې د اپریل په میاشت کې په پاکستان کې له 6,000 ډیر افغان کډوال نیول شوي او بندیان شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د نیولو او خپل هیواد ته د ستنولو بهیر په چټکېدو سره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې د مې تر ومې پورې له پاکستان نه 1,60,500 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. یونیسیار د مې پر اتمه په خپل خپور شوي راپور کې ویلي له دغو ستنو شویو له ډلې له 3,000 زیاتې په زور ایستل شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ستنو شویو کډوالو کې 50% ښځې او نجونې دي او 50% نور یې ماشومان دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې یوازې د اپریل په میاشت کې 6,640 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي چې ډېری د نیونې په پنجاب او بلوچستان کې شوي دي. خو دا چې دا کډوال بیرته خوشي شوي او که اوس هم په بند کې دي په دې اړه په راپور کې جزئیات نشته. د خیبر پختونخوا ایالت په پېښور ښار کې د پاکستاني پولیسو لخوا یو نیول شوي افغان کډوال چې بیرته خوشي شوی او وینه غوښتل په راپور کې نوم یاد شي. ازادي راډیو ته وویل
نږدې دوه ورځې وړاندې کبوتر چوک ته د رسېدو په درشل کې وم. تاسفانه دلته د پاکستان پولیس ولاړو زه یې ونیولم او ما سره چې کوم اسناد هغه وخت کې په لاس کې و چې هغه د یونیسیر کارت و د دې تر څنګ پاسپورټ و او د دې تر څنګ هغه خوندیتوب لیک چې موږ ته مربوطه سفارت راکړو هغه مې ورته وښود. دا هېڅ هم د دوی دپاره د منلو وړ نه و. بس دوی غوښتنه دا وه چې یا ما تڼۍ ته بوزي او یا ما نه پیسې واخلي. هماغه و چې بیا ما دوی ته 15,000 کلدارې ورکړې او زه یې خوشي کړم.
په ورته وخت کې یونیسیر په یو جلا راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له پیل څخه د مې تر 8 نیټې پورې له ایران څخه 402,400 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 244,000 کسان په زور ایستل شوي دي. په ورته وخت کې خپل هیواد ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه چې تازه له پاکستانه ستون شوی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ته چې موږ کله راغلو دغه سره وشړل شول تم شای ټول پاتې شول. ګلته اوس پیلان زاړه کورونه دي، اقتصادي حالت صفر دی، کاروبار نشته دی، روغتیایي مرکزو کې دوا و شای نشته دی، نو زموږ ماشومان د زیات مشکلات سره مخ شوي دي.
پاکستان له 2023 کال راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړی دی. د یونیسیر د معلوماتو له مخې له هماغه وخت راهیسې تر اوسه له 1,000,000 زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه هیواد د روان میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټې د ECC افغان تابعیت لرونکو کارتونو ایستل هم پیل کړی دي. دغه هیواد د روان میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټې د ECC افغان تابعیت کارت لرونکو ایستل هم پیل کړی دي. همدارنګ ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ډیر هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري نیولي او بیرته افغانستان ته شړلي دي. یونیسیر ویلي له 2023 کال راهیسې تر اوسه 3.5 میلیونه کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي چې دې حالت د افغانستان بشري اړتیاوې لا زیاتې کړي دي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:00 بجو له ازادي راډیو واوري.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست تیر کال میلیونونو کسانو ته د پاسپورټونو ویش یو لاسته راوړنه بولي، وایي چې له دې درکه میلیاردونه افغانۍ ګټلي. د دوی یو شمېر منتقدان وایي چې دا نه کوم اداري پرمختګ دی او نه هم لاسته راوړنه. دوی ادعا کوي چې دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین او له دغه هېواده د ډلې او پراخې تښتېدنې تاییدي ده. ځینې پاسپورټ اخیستونکي وایي چې له دې سره چې اقتصادي ستونزې لري خو پاسپورټ اخلي چې له هېواده ووزي او یو بل ځای کاروبار پیدا کړي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت یو شمیر منتقدین ادعا کوي چې تیر زیږدیز کال کې میلیونونو کسانو ته د پاسپورټونو د ویش موضوع افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین او د غشان دغه هېواد د ډلیزې او پراخې تېښتې روښانه تاییدي ده. له دې ډلې د شنبهای ارغواني غورځنګ مشرې مریم معروف اروین ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې او بنسټونو او د بشري حقونو له سازمانونو وغوښتل چې د شمیرو ته پام واړوي او د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د نجونو او میرمنو د انساني او اسلامي حقونو او ازادیو د ملاتړ په برخه کې عملي اقدامات وکړي.
آمارهای منتشر شده اخیر و اظهارات اخیر رئیس عمومي پاسپورت
وروستۍ خبرې سوې شمیرې او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت د رئیس وروستۍ څرګندونې نه د کوم ادارې پرمختګ نه ښه ده او نه هم کومه لاسته راوړنه، بلکې په ډله ییز او پراخ ډول د میلیونونو افغانانو د تېښتې روښانه شاهدي ده او یو سند دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین تاییدوي.
سیاسي، اجتماعي او انساني موجود تر افغانستان تحت حاکمیت طالبان را
د می پاتمه د دغه بنسټ لخوا ازادي راډیو ته پر استول شوی اعلامیه کې راغلي. د دوی موندنې ښیي چې د پاسپورت اخیستونکو ډیری برخه هغه ښځې او ځوانان جوړوي چې له خپلو اساسي حقونو بې برخې شوي دي. دا څرګندونې وروسته له هغه دي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د می پاتمه په خپل ویب پاڼه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت رئیس عبدالکریم حسیب په حواله لیکلي چې دوی په تیر کال کې نږدې 2.3 میلیونه پاسپورټونه ویشلي دي او له دې درکه یې میلیاردونه افغانۍ ګټه کړې ده. د نوموړي په حواله
حواله ده هم راغلی چې د غوښتونکو د غوښتنې پر بنسټ دوی په ورځني ډول په ولایتونو کې له 2000 تر 5000 پورې پاسپورټونه ویشي. دا داسې مهال ده چې مخکې د طالبانو په حکومت د پاسپورټونو د ویش د پڅ بهیر په اړه انتقادونه مطرح و. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر شنونکي له دې ډلې د پوهنتون پخوانی استاد پوهان بشیر دودیال هم وایي دا کومه اقتصادي لاسته راوړنه نه ده، ځکه د ده په باور دا پیسې له مجبورو بېوزلو افغانانو ترلاسه کیږي. ښاغلی دودیال ازادي راډیو ته وویل
دا پاسپورټونه اخیستل د داسې هدف لپاره نه دي چې هغه د وطن په ګټه اوسي، نه د اقتصادي لحاظه به د افغانستان په ګټه او نه به د سیاسي لحاظه. دا خلک متاسفانه موږ مهاجر کیږي او مهاجرت د غربت ژوند ده او دا نور هم په ټولنه کې پراګندګي پریشانی راولي. او د دې نه بر علاوه کله چې دا پاتې کسان چې دومره هجوم ګوري په دوی باندې هم یو نوی رواني فشار راځي. د حاکمیت عواید
د طالبانو حکومت له 5 کلونو پاسپورټونو څخه باندې 15 او له 10 کلونو څخه باندې 10000 افغانۍ اخلي. ځینې پاسپورټ اخیستونکي هم وایي سره له دې چې اقتصادي ستونزې لري خو پاسپورټ اخلي چې هیواد پریږدي او لاملونه یې هم بېلابېل یادوي. د دوی له ډلې یو تن چې وی نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د غږ بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
ما د خپلو لورګانو د تعلیم د پوره کولو لپاره هوډ کړی دی چې تر څو وطن پرېږدم او بهر ته ولاړ سم. دا ځکه چې زه باور لرم تعلیم د ژوند بنسټ دی، که نه کور کلی وطن او خلک ډېر ګران دي، خو دا یو ډېر لویه مجبوري ده چې زه دا کار کوم.
مخکې بیا یو شمېرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د بیکاري له امله هیواد پرېږدي، خو د راپورونو پر بنسټ یو شمیر دوی چې ګاونډیو او د سیمې ځینو هیوادونو لکه پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکیې ته تللي هلته هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM د تیر میلادي کال د اګست میاشتې په 2 په یو راپور کې ویلي وو چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواده وتلي دي چې 85% یې ګاونډیو هیوادونو ته بې کوره شوي دي. سره له دې چې د طالبانو حکومت د اقتصادي پرمختګونو خلکو ته د کار موندنې د هڅو او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو اداوې کوي، خو د 2020 کال په اګست وخت له بیا ځلې رسېدو وروسته په افغانستان کې بې وزلي او بېکاري زیاته شوې ده. دوی ښځې په ډېری دولتي او ټولنه دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولي او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو هم بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا د راپور له مخې نږدې 23 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د دغه سازمان پرمختیایي پروګرام یا UNDP اټکل کړی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه به د 2024 او 2026 ترمنځ د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا 900 میلیونه ډالر زیان ورسوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
یو شپیر افغان حاجیان چې د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت له لارې سعودي عربستان ته لیږل شوي د خدمتونو د ټیټ کیفیت له امله شکایت لري. دوی ادعا کوي چې د دې سفر لپاره زرګونه ډالر ورکړي، خو د دوی استوګنځي له حرم شریف څخه لري دي، د چاک اوبه نه لري او په وینا یې مسلکي ښوونکي نشته چې دوی ته لارښوونه وکړي. نور حال په دې راپور کې
په سعودي عربستان کې یو افغان حج وایي دوی ته خدمتونه د هغو پیسو مطابق نه وړاندې کیږي چې دوی د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره ورکړي دي. د ازادي راډیو ته وویل
جای بودوا سره تقریبا د 12 منزل است، سری از اجاز ما اصلا ضعیف هستند، ضعیر هستند، بالا و پایین شدن نمیتونن. یک
هغه خونه چې د افغانانو لپاره نیولی تقریبا په 200 پوړونو کې دي. لفت هم د شپې 2 بجې د سهار تر 5 بجو غیر فعال وي. ډیری حاجیان چې بې وسه او کمزوري هم دي ښکته پورته تللی نشي. د څښاک اوبه نه لرو، ان په تشنابونو کې د ځان مینځلو لپاره اوبه نشته. د ډیرو ښوونکو لومړی ځل دی چې موږ سره راغلي دي. د حج په مراسمو هیڅ بلتیا نه لري، هغه پیسې چې مو پرې کړي هغه ډول خدمتونه نشته.
یو بل افغان حاجی هم ورته شکایت مطرح کړ.
دنیا مسلمه سوالاست، مشکلات خود داره، راجیر است، اتاقا، همه چیز. افغانان ده هر کال پشان خپل ستونزه لري، لاره لري ده. شزه چې اوسې کمزورې دي او سپین ږیرې مو ډېر په عذاب دي، خپله لاره نشي موندلی. د دوی ستونزه ډېر مطرح نه ده، خو ځای او د لارې د لرېوالي ستونزه جدي ده.
هڅه مو کړه چې په سعودي عربستان کې د افغان حاجیانو د ستونزو او اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت د ویان محمد حسیني نظر ولرو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د حج په بهیر کې د ستونزو شتون نوې خبره نه ده، دا ستونزه د تېر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه او حاجیانو په وار وار د اسانتیاو، مناسب استوګنځای، کافي خوړو او د مسلکي ښوونکو د نشتوالي په اړه شکایتونه کول. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي راډیو ټلویزیون د راپور له مخې سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو لومړۍ الوتنه د سهار په 8 له کابل هوایي ډګر وه. په دې مناسبت جوړ شویو مراسمو کې د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي و چې د حاجیانو د لیک پروسه په بریالیتوب، په ژمنتیا، اخلاص، صداقت او مسلکي معیارونو ترسره کیږي. نوموړي دا ډاډ هم ورکړی و چې د هیواد په څلورو پروازي زونونو کابل، کندهار، بلخ او هرات کې د حاجیانو لپاره ټولې اړینې اسانتیاوې برابرې سوي او دوی ته د خدمتونو وړاندې کول یې له لومړیتوبونو څخه دي. دغه شان د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت سرپرست شیخ نور محمد ثاقب هم په دې مراسمو کې ویلي و چې د 1500 افغان حاجیانو د لارښوونې لپاره د هیواد له ګوټ ګوټه 652 جید عالمان د یوې ازموینې له لارې غوره سوي تر څو د حج د مراسمو په ترسره کولو کې حاجیانو ته لارښوونې وکړي. نوموړي وړاندې د تیر کال د هود په 14 په کابل کې وی خبري غونډې ته ویلي و چې افغانستان ته د 1400 لمریز کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره 1500 سهمیې ورکړل سوي دي. هغه زیاته کړې وه چې د هر حاجي لپاره د حج د مراسمو لګښت له 2,20,000 افغانۍ زیات ټاکل شوی دی.
د فبروري په میاشت کې د پی کی کی د بندي مشر عبدالله اوجالان له خوا د خپل ډلې د منحل کېدو او له ترکیه سره د څلور لسیزي اوجدي وسلوال شړې د پات رسولو له غوښتنې وروسته د ډلې کانګرس جوړ کړ. د کوردستان کارګر ګوند اعلان کړی چې د دې اونۍ په لړ کې د عراق په شمال کې په خپل جوړ کړی کانګرس کې تاریخي پریکړه کړې دي، خو دا نه ده تایید کړی چې آیا د ګوند منحل کېدو یا وسلې ایښودو پریکړه یې کړې او که نه ده. د فرات خبري اژانسۍ له دې غیر قانوني ډلې سره نږدې اړیکې لري. د راپور له مخې کانګرس له دوشنبه تر چهارشنبه پورې د عراق په دو سیمو سلیمانی او دوهو کې ترسره شوی. یا د ډلوي د کانګرس د پریکړو نور جزئیات به ډیر ژر له خلکو سره شریک شي. په فبروري کې د پی کی کی بنسټګر او بندي مشر عبدالله اوجالان د ډلې له غړو غوښتي و چې کانګرس راوبولي او په کې د دې ډلې د منحل کېدو او وسلې ایښودو پریکړه وکړي څو له ترکیه سره د اوږدې مودې شخړه پای ته ورسیږي. د څلور میاشتې وروسته لدی دا خبره وکړه چې د ترکیه حکومت د پخلاینې وړاندیز ورته وکړ. له 1980 کلونو راهیسې دغه جګړې د لسکونو زرو کسانو د مرشوبلي سبب شوې دي. پی کی کی چې د ترکیه، متحدو ایالاتونو، اروپایي اتحادیه او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو له لوري یوه ترهګر ډله ګڼل شوې، د اوجالان له غوښتنې وروسته سمدستي اور بند اعلان کړ. خو دې ډلې ټینګار کړی چې تر وسلې ایښودو مخکې باید ځینې شرایط پوره شي چې پکې د سولې د خبرو لپاره د یو قانوني چوکاټ جوړېدل هم شامل دي. د فرات خبري اژانس د راپور له مخې په کانګرس کې د اوجالان هغه پیغامونه ولوستل شول چې خپلې لیدلاري او وړاندیزونه یې پکې کړي وو. د ترکیه یو مشهور تلویزیونی چینل خبر ترک هم تایید کړی چې کانګرس د پی کی کی په سلیمانیه او د هوک کې جوړ شوی دی. د ترکیه کورت پلاوا ډی ای ایم ګوند چې د سولې د روانو هڅو برخه ده د جمعې په ورځ وویل چې تمکیجی پی کی کی ډیر ژر یو رسمي اعلان وکړي. له 1990 کال راهیسې چې اوجالان بندي شوی، څو ځله هڅې شوي څو هغه وینه بهېده ودرول شي چې له 1940 کال راهیسې پیل شوي او تر 3000 ډیر کسان پکې وژل شوي دي. د سولې د بهیر د بیا پیل لپاره تر ټولو وروستۍ هڅه په تیر اکتوبر کې د ترکیې د ملتپال شي اړخي سیاستوال دولت باغچلی لخوا مطرح شوه. هغه وړاندیز کړی و چې که پیکیکی له تاوتریخوالي لاس واخلي او ځان منحل کړي نو شای اوجالان ته چې دا مهال استانبول ته نږدې په یوه ټاپو کې بندي دی په مشروط ډول خوشي شي.
سلام و خسته نباشین. به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه میپردازیم به خبرهای مربوط به افغانستان و منطقه و جهان. پاکستان اعلام کرد که حمله نظامی علیه هند را آغاز کرده است. پاکستان اعلام کرد که اوایل روز شنبه عملیات نظامی علیه هند را آغاز کرده و چندین پایگاه از جمله یک انبار موشک در شمال هند را هدف قرار داده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، حمله پاکستان اندک پس از آن صورت گرفت که این کشور اعلام کرد هند اوایل روز شنبه موشک‌های را به سه پایگاه هوایی از جمله یکی در نزدیکی اسلام آباد پایتخت شلیک کرده است. اما سیستم دفاع هوایی پاکستان بیشتر آنها را رهگیری و منهدم کرده است. دو کشور که درگیر مناقشه طولانی مدت بر سر کشمیر هستند، از روز چهارشنبه که هند حملاتی را در داخل خاک پاکستان علیه آنچه پایگاه‌های شبه نظامیان می‌نامد آغاز کرد، روزانه درگیری بودند. پاکستان قول داد که تلافی خواهد کرد. اردوی پاکستان در پیامی به خبرنگاران اعلام کرد که محل انبار موشک‌های براهموز در منطقه عمومی بیاس منهدم شده است. روی پاکستان افزود که میدان هوایی پتانکوت در ایالت پنجاب در غرب هند و پایگاه نیروی هوایی اودامپور در کشمیر هند نیز مورد حمله قرار گرفتند. وزارتخانه های دفاع و خارجه هند به پرسش های خبرگزاری رویترز درباره این ادعاها پاسخ ندادند، اما وزارت دفاع هند اعلام کرده که انتظار می رود اردوی این کشور به زودی رسانه ها را در جریان این موضوع قرار دهد. وزارت صنعت و تجارت طالبان میگوید که به زودی نشست سه جانبه بین افغانستان، ایران و هند درباره بندر چابهار برگزار خواهد شد. در بیانیه که دیروز توسط رسانه‌های داخلی افغانستان منتشر شد، این وزارتخانه اعلام کرد که نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت با علیرضا بگدلی سرپرست سفارت ایران در کابل دیدار و درباره نشست سه جانبه پیشرو در مورد بندر چابهار، راه اندازی پروژه جاده فرامیل 78، سرمایه گذاری در راه آهن خباب هرات و گسترش تجارت از طریق ماهیروبوت گفتگو کردند. هند در بندر چابهار سرمایه گذاری کرده است که تاجران افغان آن را جایگزینی برای بنادر پاکستان می دانند و ایالات متحده برای کمک به افغانستان آن را از تحریم های خود علیه ایران معاف کرده بود، اما دولت رئیس جمهور ترامپ اخیرا اعلام کرد که معافیت بندر چابهار از تحریم ها را پایان خواهد داد. در همین حال ایران می گوید که ظرف یک سال و نیم راه آهن بندر چابهار تا شهر زاهدان را خواهد ساخت. مسیر خلاچی بین کرمه و پکتیا در امتداد خط دیوران پس از 7 ماه تأخیر برای تجارت باز شده است. سید مبین حسین رئیس انجمن تاجران خلاچی دیروز به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفت که انتقال سبزیجات و سایر کالاها از پاکستان به افغانستان 8 می آغاز شده است. پاکستان پس از وقوع درگیری‌های فرقه‌ای در منطقه کرمه در سپتامبر 2024 راه خلاچی پکتیا را بست. این امر خسارات مالی قابل توجهی به بازرگانان هر دو طرف وارد کرد، اما ساکنان کرمه که مدت زیادی را در محاصره گذراندند متحمل خسارات زیادی شدند. برخی از تاجران کرمه در تاریخ 9 می به رادیو مشهد گفتند که بازگشایی گذرگاه مرزی خلاچی خوشحال هستند و از حکومت‌های هر دو طرف خواستند که این گذرگاه را باز نگه دارند، زیرا به گفته آنان برای معیشت مردم دو طرف خط دیورند حیاتی است. و عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران خبر داد که دور چهارم مذاکرات تهران و واشنگتن قرار است یک شنبه در عمان برگزار شود. خبرگزاری رویترز نیز به نقل از منابع خود گزارش داد که استیف ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه قرار است در این روز به عمان سفر کند تا در مذاکرات با ایران شرکت کند. این دور از مذاکرات قرار به روز 13 ثور برگزار شود، ولی مقام‌های ایرانی و عمان از به تعویق افتادن آن به دلایل فنی و لوجستیکی خبر داده بودند. رسانه‌های ایران روز جمعه گزارش دادند که عراقچی در مورد دور چهارم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا گفت که عمان درباره مذاکرات در روز یکشنبه سوال کردند و آنان موافقت خود را اعلام کردند. وزیر خارجه ایران مسیر مذاکرات را رو به پیشرفت توصیف کرد و گفت که به تدریج وارد جزئیات می شوند و آنان در مسیر اصول طراحی شده حرکت می کنند، اما از طرف مقابل پیام های ضد و ناقض می شنوند و این از مشکلات کار است. آقای عراقچی توضیحی درباره این پیام های ضد و ناقض نداده، اما به نظر می رسد اشاره او به اظهارات مقام های مختلف آمریکایی درباره آینده برنامه هسته ای ایران است. داشته های مهم این برنامه: همزمان با افزایش تنش ها میان هند و پاکستان، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان وارد کابل شده است. برخی آگاهان باور دارند که پاکستان در پی جلب حمایت افغانستان زیر حاکمیت طالبان است.
پاکستان صد بخاطر اطمینان حاصل کردن از افغانستان و همچنان به هند وانمود کردن که گوی افغانستان پشتیبان هستند، بو خاطر یا من صرف اطمینان حاصل میکنن.
مسمومیت مشکوک بیش از 200 دانش آموز دختر در دایکندی. دکتران محلی میگویند که هنوز هم 10 تن آنان در شفاخانه بستری اند. روایت خانواده های این دختران از وضعیت آنان:
بعد از ما پیشکاری دوای اساسی دیگه اینا استفاده کردیم، بعد از یک سال دیگه بعد از ما دیگه یک شیشاتنه بسیار وضعیت شوخیم شد، بسیار مکستنگی حالت تحوه جان دردی بسته سر و صورتش ورم کرده بود.
زائران حج شاکیان که امکانات و خدمات کافی برایشان در نظر گرفته نشده است.
جای بودواش را که گرفت تقریبا در 12 منزل است. سری از اجاز ما هستن، ضعیف هستن، ضعیر هستن، بالا و پایین شده نمیتونن، یک کنفت یک کنم آزای بی سری از اجاز قضا میشن دیگه او خوردن نداریم.
و در مسائل جهان هم خواهیم داشت که حزب کارگران کردستان یا پیکیکی برای تصمیم درباره انحلال این گروه کنگره برگزار کرده است. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. نپردازیم به مطالب برنامه. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان روز جمعه وارد کابل شد. محمد صادق در صفحه یکی خود نوشته است که در این سفر با مقام های حکومت طالبان دیدارهای مهم می خواهد داشت. حکومت طالبان تاکنون درباره این سفر و اینکه روی کدام موضوعات به صورت خواهد گرفت ابراز نظر نکرده است. با این حال شماری از کارشناسان میگویند با توجه به تنش‌های فزاینده میان هند و پاکستان، این سفر میتواند تلاش پاکستان برای به دست آوردن اطمینان از حمایت افغانستان در بحران جاری باشد. سنا کاکر جزئیات این موضوع را دنبال کرده.
در حالی که تنش‌ها میان هند و پاکستان در روزهای اخیر افزایش یافته است، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان روز جمعه 9 می به کابل سفر کرده است. محمد صادق خان در صفحه اکس خود نوشته است که در جریان این سفر با مقام‌های حکومت طالبان روی موضوعات مهم دیدار و گفتگو خواهد کرد. با این حال او در این مورد جزئیات بیشتری نداده است. تا کنون مقام های طالبان در مورد سفر صادق خان و اینکه روی کدام موضوعات بحث صورت خواهد گرفت اظهار نظر نکردند و نیز ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت آنان به پرسش های رادیو آزادی در این زمینه پاسخ نداده است. در این حال شماری از کارشناسان امور میگویند که با در نظر داشته تنش های فزاینده میان هند و پاکستان، این سفر میتواند تلاشی از سوی پاکستان برای کسب اطمینان از حمایت افغانستان در بحران جاری باشد. عزیز مارج کارشناس روابط بین الملل در صحبت با رادیو آزادی گفت
که چون در اواخر خشونت و درگیری تا جنگ بین هند و پاکستان است و پاکستان صرف به خاطر اطمینان حاصل کردن از افغانستان و همچنان به هند وانمود کردن که گوی افغانستان پشتیبان ما هستند به خاطر یا من صرف اطمینان حاصل میکنه اما به کار بیست که دولت مرده افغانستان در این مسائل با زیاد زیدخ نباشه و سیاست بی‌طرفه بگیره که یک طرفه نرنجانه، این بهتر است.
پیش از این نیز محمد اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان در تماس تلفنی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به تاریخ 6 می در مورد تحرکات اخیر هند و اقدامات به گفته پاکستان غیر قانونی و یک جانبه هند علیه پاکستان گفتگو کرده بود. تنش ها میان هند و پاکستان این دو رقیب مجهز به سلاح هسته‌ای زمان شدت گرفت که در تاریخ 22 اپریل در حمله بر یک منطقه سیاحتی در کشمیر تحت کنترل هند 26 غیر نظامی از جمله 25 شهروند هندی کشته شدند. هند پاکستان را به دست داشتن در این حمله متهم کرد اما پاکستان این اتهامات را رد نمود. پس از آن در کنار برخی اقدامات تنبیهی از سوی هر دو کشور، هند و پاکستان حملات تیاره های بی سرنشین خود را نیز آغاز کردند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برخی از مسئولان صحی در ولایت دایکندی میگویند که 240 دانش آموز دختر در ولسوالی کیتی این ولایت مسموم شدند و بیش از 10 تن آنان هنوز هم در وضعیت وخیم قرار داشته و بستری هستند. آنان به رادیو آزادی گفتند که این مشکل ناشی از گسترش یک ویروس نامعلوم در یک مکتب دخترانه در ولسوالی کیتی روز چهارشنبه گذشته پیش آمد. از سوی هم برخی از خانواده‌های دانش آموزان مسموم شده میگویند کودکانشان با گذشت 3 روز هم بهبود نیافتند و سخت نگران آنان هستند. مسئولان زیرپ حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. بیشتر در گزارش همکارم میشنویم.
این کلپ های صوتی از ویدیوهایی است که در جریان مسمومیت شاگردان ولسوالی کیتی و ولایت دایکندی با رادیو آزادی فرستاده شده است. در این ویدیوها که از سوی مسئولان صحی و دکتران این ولسوالی با رادیو آزادی فرستاده شده دیده می شود که ده ها دانش آموز دختر روی زمین دراز کشیده و تلاش می شود که با آنان پچکاری سیرم و سایر داروها داده شود. یک دکتر و رئیس یک کلینیک صحی در این ولسوالی که به دلیل اساسیت موضوع نخواستنامش در این گزارش نشر شود، این رویداد را به رادیو آزادی چنین حکایت کرد.
ساعت 9:30 بجه روز بودن که من اوپیدی میکدم، مریضم زیاد داشتم. کارمندای معارف یک نفر زنگ زدن که در می مکتب یکم تو مشکل پیش اومده، شما یک بار بیاین. من خودم لحظه اول که در صاحب مکتب رسیدم ویروس ناشناخته است، یعنی ما تا بال منبع خودم چیزی مثلا به شکل فیزیکی ندیدیم که مثلا به صاحب مکتب پیدا کرده باشیم. بسیار انتشار از این سری است. اول که یک دختر نام به نام فرحه را گرفتن، باز دمی 20 دقیقه نزدیک 240 تا از دختر خانمایی که اونجا بودن
این دکتر میگوید که هنوز هم 10 تا 12 دانش آموز که وضعیت خوبی ندارند در کلینیک با آنان بستری هستند و یک دانش آموز با شفاخانه مرکزی این ولایت منتقل شده است. به همین ترتیب خانواده های دختران ولسوالی کیتی ولایت دایکندی که وضعیت سیشان وخیم گفته شده بر رادیو آزادی گفتند که به خاطر وضعیت فرزندانشان نهایت نگران بوده و ترس دارند. شریف فادر شایسته دانش آموز صنف 4 که مسموم شده بود بر رادیو آزادی گفت:
اما بیشتر هم دو سینه اول فعلا فقط خارش پیدا کردن بدنشی. بعد از ما پیشکاری دوای اساسی دیگه اینا استفاده کردیم. بعد از یک سال دیگه بعد از ما دیگه یک شاتنه بسیار وضعیت وخیم شد. دچار متاسفانگی حالت تهوع جان دردی بسته سر و صورتش ورم کرده بود. همین دچار باز ما زود باز موتور گرفتیم، اکسیژن و چی در شفاخانه انتقال دادیم. به شفاخانه بستر بود، باز وضعیت خوبتر شد. باز دیروز باز بعد از اون دوباره همین عود کرد مریضیش، دوباره عدد خارج پیدا کرد دیگه وضعیت شد. باز سرم چیزا زدیم، مادرش زیاد ترس خورد، گریه و ناله کردن. این دست نشاب خواب نداشتیم، مادرش خود ما بسیار نگران بودیم.
پدر زهرای مسموم شده دانش آموز صنف 6 که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش نشر شود نیز حکایت مشابهی دارد.
دم و حادثه مکتب که بود وضعیت شان وخیم است. نمیفهم که دم دیروزم خود در کلینیک و شفاخانه و توسط دکترهای محلی اینا سرش کار شدن، ولی با ساید بدنش زیاد خارش دارد، زیاد نفس تنگ هم میشه. خیلی گریان میکنه، باز کم نفس تنگ میشه، باز گریان میکنه که اینا خیلی مقصد چندانیش خیلی وضعیت شوخیم است. اینا رو که اویل های دکورتیزین اینا میزنیم یک چند دقیقه خوب است گلیکوز اینا باز که خانه میره یکان باز بعد از اون میاد که اینا بدن خارش میکنه. والا خب خیلی ترس خوردم.
این شخص که خودش نیز دکتر است میگوید که بیشتر دانش آموزان مسموم شده در این مکتب با داروهای دکتران محلی و دواخانه های همین منطقه تحت تداوی قرار گرفتند و امکانات دیگری ندارند. این خانواده خواستار اعزام امکانات صحی و تیم های صحی هرچه زودتر به محل حادثه است. دست کم 8 تن از باشندگان و فعالان ولسوالی کیتی نیز این رویداد را تایید کرده و ابراز نگرانی میکنند و میگویند که این دومین بار است که چنین حوادثی رخ میدهد. با گفته باشندگان این ولسوالی سال گذشته نیز در همین وقت در مکتب تیمران قریه تیمران رویداد مشابه رخ داد و دانش آموزان که در آن رویداد مسموم شده بودند هنوز هم مشکل تنفسی دارند. صفیه عارفی باشنده این ولایت و فعال حقوق زن به رادیو آزادی گفت
باهان رسیدگی به قضیه و به رسیدگی به دخترای مسموم شده شدیم. این ضربه بسیار جدی هست برای روند آموزش دخترها، در حالی که فقط در سطح ابتدایی دخترها اجازه مکتب رفتن و آموختن داره. چون قضیه جنایت است و باعث میشه که خانواده ها را و دخترها دل سرد شوه از همه آموزش سطح ابتدایی هم. حتی وضعیت دخترها رو به وخامت است.
مسئولان ریاست های سرطامه و معارف حکومت طالبان در ولایت دایکندی و همچنین عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت امور داخله و منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند و دیگر مقام های طالبانی تاکنون در این مورد ابراز نظر نکردند. قابل ذکر است که این نخستین رویداد در این ولایت نیست. سال گذشته حدود 80 دانش آموز و معلم دختر یک مکتب در ولسوالی تیمران ولسوالی کیتی توسط یک ویروس سمی نامعلوم مسموم شدند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حزب کارگران کردستان یا PKK از برگزاری کنگره برای تصمیم درباره انحلال این گروه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرات که روابط نزدیکی با گروه PKK دارد، این کنگره هفته گذشته در عراق برگزار شده است. تصمیمات کنگره این گروه تا هنوز رسانه‌ای نشده است. جزئیات بیشتر این موضوع را پس از یک وقفه کوتاه خواهیم شنید.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
گروه PKK پس از درخواست عبدالله اوجلان رهبر زندانی این گروه برای انحلال گروهش و پایان دادن به 4 دهه درگیری مسلحانه با ترکیه در ماه فوریه حالا کنگره برگزار کرد. حزب کارگران کردستان یا PKK اعلام کرده است که در کنگره هفته گذشته خود در شمال عراق تصمیمات تاریخی گرفته است، اما تایید نکرده است که یا تصمیم بین انحلال حزب یا کنار گذاشتن سلاح‌هایش گرفته است یا نه. خبرگزاری فرات که روابط نزدیکی با این گروه غیر قانونی دارد گزارش داد که این کنگره از دوشنبه تا چهارشنبه گذشته در دو منطقه عراق به نام‌های سلیمانیه و دوحوک برگزار شد. این گروه میگوید که جزئیات بیشتر تصمیمات کنگره به زودی با عموم مردم به اشتراک گذاشته خواهد شد. عبدالله اوجلان بنیانگذار و رهبر زندانی PKK در ماه فوریه از اعضای این گروه خواست تا کنگره تشکیل دهند و در مورد انحلال گروه و زمین گذاشتن سلاح‌هایشان تصمیم بگیرند و بعد درگیری طولانی مدت با ترکیه پایان دهند. او 4 ماه بعد گفت که دولت ترکیه با او پیشنهادی آشتی داده است. از دهه 1980 به این سو این جنگ‌ها ده‌ها هزار کشته بر جای گذاشته است. PKK که از سوی ترکیه، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و چندین کشور غربی دیگر یک گروه تروریستی شناخته می شود، پس از درخواست اوجلان آتش‌بس فوری اعلام کرد. با این حال این گروه اصرار داشته است که قبل از زمین گذاشتن سلاح‌ها باید شرایط خاصی از جمله ایجاد یک چارچوب قانونی برای مذاکرات صلح رعایت شود. با گزارش خبرگزاری افراد، پیام‌های اوجالان که در آنها دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را بیان کرده بود، در کنگره خوانده شد. یک شبکه تلویزیونی پرطرفدار ترکیه به نام خبر ترک نیز تایید کرد که کنگره پیکیکی در سلیمانیه و دوهوک برگزار شده است. حزب دموکراتیک ترکیه که طرفدار کردها است و بخشی از تلاش‌های صلح جاری است، روز جمعه اعلام کرد که انتظار می‌رود پیکیکی به زودی بیانیه رسمی صادر کند. از زمان زندانشان اوجالان در سال 1999 تلاش‌های متعددی برای پایان دادن به خونریزی‌هایی که از سال 1984 آغاز شد و بیش از 40,000 کشته بر جای گذاشته انجام شده است. جدیدترین تلاش برای آغاز روند صلح در اکتبر گذشته توسط دولت باغچلی سیاستمدار ملی‌گرای راستگرای ترکیه مطرح شد. او پیشنهاد داده بود که اگر پیکیکی خشونت را کنار بگذارد و منحل شود، ممکن است برای اوجالان که در جزیره در نزدیکی استانبول زندانی است، امکانی آزادی مشروط فراهم شود.
بیشتر از خبر،
در حالی که حکومت طالبان توزیع میلیون ها پاسپورت در سال گذشته را یک دستاورد می داند و می گوید از این مدرک میلیاردها افغانی عاید به دست آورده، شماری از افغان ها با انتقاد از عملکرد آنها می گویند که این نه پیشرفت اداری است و نه هم یک دستاورد واقعی. آنان مدعیان که این مسئله تایید روشن بحران عمیق سیاسی، اجتماعی و انسانی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان و نشان دهنده فرار گسترده و جمعی مردم از این کشور است. در همین حال شماری از آگاهان اقتصادی نیز باور دارند که این موضوع هیچ دستاورد اقتصادی برای افغانستان به شمار نمی رود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
شماری از منتقدان حکومت طالبان ادعا می کنند که توزیع میلیون ها پاسپورت در سال گذشته میلادی نشانه آشکار بحران عمیق سیاسی، اجتماعی و انسانی در افغانستان و همچنین تاییدی بر فرار گسترده و جمعی مردم از این کشور است. مریم معروف آروین، مسئول جنبش شنبه‌های ارغوانی، در گفتگو با رادیو آزادی از جامعه جهانی، نهادها و سازمانهای حقوق بشری خواست که به این آمار توجه کنند و در راستای حمایت از حقوق انسانی و اسلامی مردم افغانستان، به ویژه دختران و زنان، اقدامات عملی انجام دهند.
آمارهای منتشر شده اخیر و اظهارات اخیر رئیس عمومی پاسپورت وزارت امور داخلی طالبان نه نشانه پیشرفت اداری است و نه هم یک دستاورد، بلکه تاییدی بسیار زیاد تلخ و گواهی بسیار زیاد روشن است بر فرار جمعی و گستردی میلیون ها تن از شهروند افغانستان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان و سندی است که بسیار روشن تایید میکنه عمق بحران سیاسی، اجتماعی و انسانی موجود در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را.
در اعلامیه‌ای که به تاریخ 8 مهمه از سوی این جنبش بر رادیو آزادی فرستاده شده آمده است که یافته های آنان نشان میدهد که بیشترین متقاضیان پاسپورت را زنان و جوانان تشکیل میدهند که از حقوق اساسی خود محروم شدند. این اظهارات پس از آن مطرح می شوند که رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان و تاریخ 8 می در وبسایت خود به نقل از عبدالکریم حسیب، رئیس اداره پاسپورت وزارت امور داخلی حکومت طالبان، نوشته که آنان در سال گذشته نزدیک به 2.3 میلیون پاسپورت توزیع کردند و از آن میلیاردها افغانی عاید داشتند. همچنین به نقل از وی آمده است که بر اساس تقاضای متقاضیان، آنها روزانه در ولایات بین 2 تا 5 هزار پاسپورت توزیع می کنند. این در حالی است که پیش از این در مورد روند کند توزیع پاسپورت ها در حکومت طالبان انتقادهای مطرح شده بود. در همین حال شماره از دلیلگران امور اقتصادی از جمله بوهان بشیر دودیال، استاد پیشین دانشگاه نیز میگوید که این هیچ گونه دستاورد اقتصادی نیست، زیرا با باور او این پولها از افغانهای بی‌بضاعت و مجبور به دست می آید.
این پاسپورت ها برای هدف گرفته نمی شوند که به نفع وطن باشد، نه از لحاظ اقتصادی و نه از لحاظ سیاسی. متاسفانه این افراد مهاجر می شوند و مهاجرت زندگی در فقر و غربت است. این کار بیشتر باعث پراکندگی و نگرانی در جامعه می شود، چون کسانی که باقی مانده وقت این همه هجوم را می بینند، آنها هم دچار فشار روانی می شوند. درآمد دولت افزایش می یابد و اینها خوشحال می شوند که این مقدار پول به دست آوردند، اما این پول از هموطنان فقیر
فقیر و بیچاره ایشان گرفته شده است.
حکومت طالبان از پاسپورت های 5 ساله بیش از 5000 افغانی و از پاسپورت های 10 ساله بیش از 10000 افغانی اخذ می کند. برخی از متقاضیان پاسپورت نیز می گویند که با وجود داشتن مشکلات اقتصادی باز هم پاسپورت می گیرند تا کشور را ترک کنند و هر کدام دلایل متفاوتی برای این تصمیم دارند. یکی از آنها که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
من می خواهم به خاطر تکمیل تحصیل دخترانم از کشور بیرون شوم، چون باور دارم که تعلیم اساس زندگی است، وگرنه خانه، قریه، وطن و مردمش برایم بسیار عزیزند و این یک مجبوریت بزرگ است که من این تصمیم را گرفتم.
پیش از این نیز شماره بر رادیو آزادی گفتند که به دلیل بیکاری کشور را ترک می کنند، اما بر اساس گزارش ها تعداد از آنان که به کشورهای همسایه و برخی کشورهای منطقه مانند پاکستان، ایران، تاجکستان و ترکیه رفتند، در آنجا نیز با مشکلات فراوانی روبرو هستند. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در گزارش به تاریخ 2 اگست سال گذشته میلادی گفته بود که از سال 2020 میلادی تا کنون حدود 8 میلیون افغان کشور را ترک کردند که 85% آنان به کشورهای همسایه به جا شدند. بانک حکومت طالبان از پیشرفت‌های اقتصادی، تلاش برای ایجاد شغل برای مردم و تامین حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی سخن می‌گوید، اما پس از بازگشت دوباره آنها به قدرت در اگست 2021، فقر و بیکاری در افغانستان افزایش یافته است. آنان زنان را از کار در اکثر اداره‌های دولتی و غیر دولتی منع کردند و همچنین بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم نیز محدودیت وضع کردند. بر اساس گزارش اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل یوچا، نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. در همین حال برنامه توسعه سازمان ملل یا UNDP پیش بینی کرده است که محدودیت های وضع شده علیه زنان و دختران بین سالهای 2024 و 2026 به اقتصاد افغانستان حدود 920 میلیون دلار آسیب خواهد رساند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
برخی از زائران حج که از طریق وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان به عربستان سعودی اعزام شدند، از کیفیت پایین خدمات در جریان سفر حجشان شکایت دارند. مسئولان حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند. همکارم در این گزارش با شماری از این زائران حج صحبت کرده.
معلمین ما بسیاریش ما برای خود ما میگن که شما برید مراسم خودتان انجام بدید.
یکی از زائران افغان حج در عربستان سعودی است که از عدم ارائه خدمات شکایت دارد و میگوید مطابق پولی که به خاطر ادای مراسم حج پرداخت کردند خدمات درست ارائه نمی شود. او در مورد به رادیو آزادی گفت:
جای بودواش را که گرفت تقریبا در 12 منزل است. شری از اجاز ما هستن، ضعیف هستن، ضعیر هستن، بالا و پایین شده نمیتونن، یک تا نمازای بی شری از اجاز قضا میشن. دیگه او خوردن نداریم، در تشنابه او برای وضو و حمام نیست. بهتر از معلمین ما از بار اول است همراه ما یک جای آمد است و اونا هیچ بلدیت نداره به این سیستم مراسم حج و مطابق پولی را که ما پرداخت کردیم جای بود باش ما مطابق از این پول بیخی نیست.
یکی دیگر از زائران افغانی شکایت مشابه دارد.
اونیا مثل همه سال است، مشکلات خود دارند. را دیر است، اتاقا، همه چیز، اماره، کل چیز مشکل دارند، مشکل خود دارند. سیاسرا خوستا نیزرک ضعیف می باشه یا اگان ریسفید ما و شما بزرگ سالا خیلی بذاب استند. را دور است، را را نمی افند بزرگی پیدا کردند. غذا خیر کدا مشکل نیست، هرچی بود می خورم هر دارم. منطقی مشکلات جای چیزی اگر مشکل دارم.
تلاش کردیم نظر محمد حسینی سخنگوی وزارت حج اوقاف حکومت طالبان را در پیوند با مشکل و نگرانی زائران افغان در عربستان سعودی بگیریم، اما با پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. مشکلات در پروسه حج موضوع تازه نیست، بلکه این مشکل در حکومت جمهوری مخلوع نیز وجود داشت و بارها زائران از نبود امکانات محل بود و باش مناسب، غذای کافی و نبود معلمین مسلکی شکایت کردند. با اساس گزارش رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان، اولین پرواز زائران افغان به سمت عربستان سعودی به تاریخ 8 ثور از میدان هوایی کابل آغاز شد. در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود، مولوی عبدالسلام نفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان گفت که جریان انتقال حجاج با تعهد، اخلاص، صداقت و بر اساس معیارهای مسلکی موفقانه پیش برده می شود و اطمینان داد در 4 زون پروازی کشور کابل، کندهار، بلخ و ایراد تمام تسهیلات لازم برای حاجیان فراهم شده و خدمت رسانی به آنان از اولویت‌های اساسی شان است. همچنان شیخ نور محمد ثاقب سرپرست وزارت ارشاد حج اوقاف حکومت طالبان در این مراسم گفت که برای راهنمایی 30,000 حاجی افغان 652 عالم مجاهد از سراسر کشور از طریق امتحان انتخاب شدند تا حاجیان را در انجام مناسک حج امراهی و راهنمایی کنند. وای پیش از این در نشست خبری 16 اوت سال گذشته در کابل گفت که برای افغانستان در زمینه اشتراک در مراسم حج در سال 1404 خورشیدی 30,000 سهمیه داده شده است. او افزود که هزینه سفر حج ارزایر بیش از 282,000 افغانی تعیین شده است.